افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کوو، په مو کې خبرونه ده. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. او د روسیې دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پوځ سره د جګړه ځپلې سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق کړی. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د تختونې ګواښونه ډیر دي. اعلامیه زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري، لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه تر ډیره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغه دوو استادانو ویډیو خپره کړه چې د ډلې برم تکړي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي ټیم ویکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشی کړي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. د ننګرهار ولایت ویاند ته ولا خوګیاڼی وایي کورنیو امنیتي ځواکونو تیره شپه د غنیخیل ولسوالۍ د شپږویشتمې ویالې په سیمه کې عملیات وکړل. که څه هم خوګیاڼی په دې عملیاتو کې د تلفاتو خبره تایید کړه، خو نوموړي مشخصه نه کړه چې دا مرګ ژوبله څومره ده او چا ته اوښتي. بلخوا د سیمې یو اوسیدونکي نادر خان ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي چې د ده په وینا د سیمې عام خلک دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې څلور تنه ترکي ځوانان دي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د ډېر شمېر کډوالو بیرته ستنېدل به د هېواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. راپور وایي دغه کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي چې ډېر یې اخراج شوي دي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنه وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندوی ماموریت ته دوام ورکړي او تروریستي فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. دا څرګندونه وروسته له هغې شوي چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټان له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختیایي پروژو په اړه غونډه لرله. د متحده عربي اماراتو او سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحي ویلي چې دا ډول تروریستي کړنې د دوی بشري هڅې نشي اغېزمنولی. الفلاحي زیاتوي چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحي په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي، د ګونو میلیون ډالر پر غولو سره د پام وړ رول لوبولې ده. او ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربی اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهارا په نوم ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړنۍ لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل.
ایرلند ډېر تکړه لوبډله ده، نو واقعا چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبډلې په روسي کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخره سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا جام لوبي په دوو ګروپونو وېشل شوې. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوې. په بی ګروپ کې بس سکاټلند، عمان او هالند لوبه وکړي. امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې وبخې په بخنه سره دوستانو سم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشیته د ډونالد ترامپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه غرسونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسي د امریکا په ولسمشۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونې د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړې. پامپیو وویل چې د تیرې اونۍ په هغه غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړپوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ترامپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا دغه د په وینا سیاسي غوغات څخه په خپل ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place here.
دی وایز شک نه لرم کوم باسونه چې کیږي هغه څه چې دی ولادیمیر پوتین ورته ګوري او وایي به چې ډیر خداه د هغه اهداف څخه دي چې ما درلودل. دا د لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمن شکونه خبرې کړي او په یو ډول وخی چې د امریکا دیموکراسي به ساري نه ده. دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دی کارتا د هغه څه په سرګ ګوري چې کولای شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا لخوا هغه استخباراتي ریپورت خپور شو چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په کتورن شوی چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې و. ترامپ تر دې وروسته مخویلی و خای روسي د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډیره باور داده چې همدا مسله د دې سبب شوی چې د ډونالد ترامپ انتخاباتي سیال هیلری کلینټن انتخاباتو نه ګټي. خو ترامپ ټینګار کوي چې د لاسوهنې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه کوي. روسیه په انټرنیټ غلاو کې لاس لرل رد کړي. د روسیې د دفاع وزارت پرونو ویل د ترکیه له پاو سره د جګړې زپلی سوریه په فضا کې د خوندې الوتنو په اړه یو توافق لاسلیک کړی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي د تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ زهغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریه په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسیې چارواکو هم درز ویلي ترکیه هیئت مسکو ته سفر کړی او څو دا توافق لاسلیک کړی. روسیه د امریکا له پاو سره هم ورته تړون لري ځکه امریکایي پاو هم د مسکو او انکارې په سیر د سوریې پر ځینو برخو هوایي الوتنې کوي. دا یادونه ورده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسني بوربن مخکخ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. بلخواته د سوریې دولتي ټلویزیون وایي لک تر لګو ته پروند مشت تیر م په یو انتحاري حمله کې وشل شو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی تر دې وړاندې د پیښې قربانیانو شمیر ته تنه کو دلیو. د چودنه د پایتخت جنوب بدیستا د کفرسوس په نوم سیمه کې شوې ده. د ډلې ویلي و چې خاید وشل شو شمیر ډیر شي ځکه د زینو ټپیانو روغتي وضعیت خراب دی. د چودنه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي و د زینو استثناءات پرته پټ هیواد کې اوربن په پراخه توګه نافذ دي. سټیفن ډی مستورا په جنیوا کې د عام ویلي و چې بشری مرستې لام هغه سیمو ته نه دي رسیدلي چې هلته خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ دي. په دې هیواد کې شاوخوا د شپږ کلونو راهیسې کورنۍ جګړې روانې دي. ختیځي اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی کړی او هغه د امنیت لا ټینګښ بللې. خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه درې نیم زر امریکایي سرتیری د جرمني له پولو تیر او د زاګان په لوري ولاړل چیرې چې دوی به هلته د رشیا او روس ته به د هغې سیمې په وو نورو هیوادونو کې خپاره شي. د سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو په رپولو سره د دغو سرتیرو هرکلی وکړ. په ورسا کې د جرمن مارشل فنډ تحقیقاتي مرکز مشر مایکل بارونسکي وایي دا د یو ارمان پوره کیدل دي. د په وینا دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یو حقیقي وړتیا ده. دا امریکا ولسمشر بارک اوباما په 2016 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سپارښتنه کړې وه. څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا امریکل دغه پرونی سرګندونی داسې محل شوی چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د شمنو په اړه ډاډن نه دي. مرکل په کاره د ترامپ نوم وانه خست خو ظاهرا د دې اشاره د ترامپ هغه سرګندونو ته وچی د ناټو د متحدانو په اړه د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وي. مرکل چې په بروکسل کې د افتخاري دکتورا تر لاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل زه ډاډایم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکارۍ یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوزلي او قحطي شامله ده. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. خبرونه موم له آزادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او همدارنګي ولولئ. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ تر سره نشي په هیواد کې د سولې بهیر نه بریالی کیږي. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو د ارزونې د وړاندې کولو په پروګرام کې وکړې. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د داشان ناستو جوړول خورا ګټور ګڼي، ټینګار کوي چې باید په دا ډول ناستو کې ناورین څخه د وتلو ګټورې لارې چارې ولټول شي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت ته وسلوالو مخالفینو ترمن د مخامخ خبرو فرصت نشټون، سیمایزي پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځم به پورات په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو پاړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 1500 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څیړونکی کی محمد قاسم وفایزاده په دې اړه وویل،
بنان ته هنوز هیڅ گفتگوی مستقیم
تر اوسه د چکړې د خکې لغاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوې او په دې چړنه کې سیمایزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمایزې او د گاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې خکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
عوامل میتنه مانع برې سولې باشه.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیات شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وځنډې دي. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسه کې ګډون دلو ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډیر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د حل لار پکې پیدا کو، مرض ته ګوتو نیس، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دغه موږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو ظاهر عظیمی وای، افغان حکومت باید خپل پوځي ورتیا زیات کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې ک سولې ونه کړي بل لار نشته. خغل عظیمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نه دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
دوستانو په همدې ریپورت د خبري مطالبه برخه پای ته رسوند. د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما ازادي راډیو مجله خبرو ده. روان خبرونه ډیره برخه د افغانستان د نامتو مورخ ارواخات پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړی شوی، استاد حفیظ الله گردش تکړه ممثل، مرحوم مهر علي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه څرګندونه کوي، او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه ډومبه خبرونه لري، خو پام وکړئ چې د اسدی راډیوي مجلې ته
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. دروان خبرونې ډیره برخه مو د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې کړې ده. استاد حفیظ الله گردش د تکړه ممثل، مرحوم مهر علي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه راته غږیږي، او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
تیر سه شنبه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي نړیوال سیمینار په کابل کې جوړ شو. په دغه نړیوال سیمینار کې پر جمهور رئیس سربیره د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د مشرانو جرګې رئیس، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس، یو شمېر فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټیکو استازو حضور درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمینار برخوالو ته په وینا کې وویل، د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق یو مهم کار د هلمند د اوبو پر سر د افغانستان او ایران ترمنځ معاهده و چې د صدارت پر مهال لاسلیک شو او ملي شورا تصویب کړه. ولسمشر غنی په دې سیمینار کې د 1340 کال د اساسي قانون په لوی جرګه کې د شهید موسی شفیق او د هغه د پلار بحث ته په اشاره وویل. دا بحث دوه د پام وړ نقطې لري. اول دا ښیي چې زموږ افغاني ټولنه د آزادو بحثونو ظرفیت او تحمل لري. دویم دا چې دا بحث د دوو نسلونو ترمنځ جنجال کې د درناوي او تفاهم ښه نمونه ده چې یو د وضعیت د بقا پلوی دی او بل د وضعیت بدلون ته علاقمند دی. هغه زیاته کړه شهید محمد موسی شفیق د تحول او تداوم ترمنځ منځنۍ ملي او اسلامي کرښه په واقعیت بدله کړه. د محمد موسی شفیق مشر لمسی ببرک دقیق شفیق د محمد موسی شفیق د کورنۍ په استازیتوب پیغام ولوست او د دغه نړیوال سیمینار د جوړونې په خاطر مننه وکړه. په دې سیمینار کې د شهید موسی شفیق د کارونو په اړه جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو او په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر او د شهید محمد موسی شفیق لمسی ملتیا کوله له هغه پوستي ټیکټه چې د شهید محمد موسی شفیق پاکس تزین شوی وو پرده پورته کړه او په ستوري ماڼۍ کې د شهید محمد موسی شفیق د عکسونو نندارتون پرانیست. دا هیواد تکړه ممثل شاعر او کمپوز جوړون کې مهرلی وطن دوست له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد مهرلی وطن دوست له څه باندې شلو کلونو راهیسې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د نظر رول لوباوه. ارواښاد وطن دوست شاعري هم کوله او سندرغاړو ته به یې کمپوزونه هم جوړول. ډېرو مشهورو سندرغاړو د مرحوم مهرلی وطن دوست شعرونه په سندرو کې ویلي چې له ډلې یې نغمه استاد خیال محمد او استاد شاولي یادولی شو. مرحوم وطن دوست له ډېرې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېده او د کورنۍ د غړو په وینا یې تېره یکشنبه په داسې حال کې چې په خپله باغچه کې یې ګلان وبوبل پر ځمکه لوېدلی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې د ده له نږدې همکار ښاغلي حافظ الله گردش سره چې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د خان رول لوبوي مرکه هم اورېدلی شئ. تلویزیونی خبریالی کتاب چاپ شو. په کابل کې اکسوس کتاب لورنزی د افغان ژورنالیست او کیسه لیکوال ایمل پسرلی تلویزیونی خبریالی کتاب په 216 مخونو کې چاپ کړ. د دې کتاب پر پختی لیکل شوی دی د تلویزیون لپاره خبر، ریپورت او مرکه څرنګه باید وشي. هر ورځ خبریال یا خبریاله د تلویزیون په خبریالی کې کومې لوړې ژورې ویني او څه ډول حل لارې موندلی شي. ایمل پسرلی دا پوښتنې د خپلو همکارانو او د نړۍ د نورو کورنیو او بهرنیو مشهورو خبریالانو د تجربو په رڼا کې ځواب کړي.
در واخت پوهند استاد صدیق الله رشتین اطلسم تلین په ننګرهار پانتون کې د لیکوالو، شاعرانو او فرنګیانو لخوا ولمنځل شو. نور الله ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د پښتو ژبې د ستوري لیکوال، څېړونکي او خادم ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین اتلسم تلین په ننګرهار پوهنتون کې ونمانځل شو. دغه غونډه چې تېره اونۍ د ننګرهار پوهنتون په نوښت جوړه شوې وه، د دې پوهنتون استادانو سربیره له کابل او نورو ولایتونو هم نوموتو لیکوالانو د قلم خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګڼو ویناوالو د پوهاند استاد صدیق الله رښتین د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او ارواښاد یې د پښتو ادب مشال یاد کړ. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د داسې فرهنګي او ادبي هستیو په یاد د غونډو جوړول او نمانځل د دې پوهنتون ویاړ وباله او وی ویل چې پښتون ولس د پوهاند رښتین د هڅو پوره وړی دی.
د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل، د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
د پښتو ادب لیکوال او نقاد او د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی د ارواښاد خدمتونه بېساري وبلل او وی ویل چې ارواښاد د پښتو د ګرامر بنسټ کېښود. استاد نجیب منلی په نوو ځوانانو غږ وکړ چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې پرمختللې دوره کې د تیرو پوهانو د څېړنو ګټه پورته کړي او د خپلې ژبې فرهنګ د پرمختګ لپاره دې کار وکړي.
چې هغه څه چې په نړۍ کې شته هغه راوړی او دلته یې د خپلې ژبې، د خپل فرهنګ، د خپل ملت، د خپل ژوند لپاره وکاروي. زه باور لرم، یوازې هیله نه ده، کلک باور دی چې په همدغه تالار کې څلور پنځه دغسې نوابغ شته دی چې شل دېرش کاله وروسته به یو څوک راځي او په همدې تالار کې به د هغوی نوم یادوي. زه په دغه نوابغ باندې غږ کوم چې پاڅېږئ او خپل ژبه نن د نړۍ د موجودو امکاناتو نه په کار اخیستلو جوړه کړئ.
د غونډې په پای کې د ارواښاد صدیق الله رښتین لور او د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رښتین د غونډې له جوړونکو مننه وکړه. خو له افغان حکومت څخه یې ګیله وکړه چې تر اوسه کم تر کمه د پوهان رښتین په نوم یو اکاډمیک ځای هم نه دی نومول شوی.
که څه هم مثلا په کابل کې یو لیسا په احمد شاه بابا مینه کې د هغه په نوم نومول شوی ده، خو زه فکر کوم چې دا به کافی نه، ځکه چې هغه یو پوهنتوني سړی و، یو اکاډمیک سړی و. نو که چېرته یو اکاډمیک ساحه یا پوهنتون د هغه په نوم نومول شي، دا به ډیره ښه خبره وي.
د ارواښاد د کورنۍ یو بل غړی فضل الله رښتین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي، نو دوی به په خپل ځمکه کې د یو فرهنګي او څیړنیز مرکز په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړي له هغو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د پوهان رښتین هغه آثار چې له چاپه پاتې دي دوی ته وسپاري، تر څو د چاپ په ګاڼه سنبال او د خلکو لاسونو ته ورسیږي.
کچیر هر چا سره کوم کتابی قلمی یا زما د خور سره ډاکټر سره یا که د سمیم صاحب هم خدای دې ورته خیر ورکړي، د هند سفرنامه دوی سره بیا چاپ شول، دوباره چاپ شول، هر چا سره کوم کتابی مونږ به خیر دې په خپل شخصي لګښت باندې چاپ.
ارواښاد صدیق الله رښتین د خپل 60 کلن عمر په اوږدو کې له 50 څخه زیات کتابونه او سلګونه رسالې پښتنو ته په میراث پرېښي، چې له همدې امله ارواښاد د پښتو ژبې په 50 ستورو کې شمیرل شوی. پوهان صدیق الله رښتین په 1983 کال د ورپېخ ناروغۍ له امله په پېښور کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو، چې په پښتو ادب کې د هغه د کړو خدمتونو له امله اوس هم نوم یې ژوندی ساتل شوی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو مورخ او لیکوال پوهان ډاکټر حسن کاکړ د مرحوم د میاشتې په 14 نیټه د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. ارواښاد کاکړ ته 30 کال لمخه د لغمان د پلوټي په کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ او ثانوي زده کړې څه په لغمان او څه په کندهار کې کړې وې. په کابل کې له غازی لیسې تر فراغت وروسته د کابل پانتون د ادبیاتو او بشری علومو په پوهنځي کې شامل شوی و. د تاریخ لرشتې تر فراغت وروسته 3 کاله د کابل مجلې مدیر و. په همدې وخت کې چې ډیر ځوان و، د دولت لخوا ورته د پښتو ټولنې د ریاست وړاندیز شوی و، خو ده نه و منلی. له زده کړو سره یې مینه وه او د دوام په خاطر انګلستان ته لاړ. هلته یې د لندن له پانتون څخه امپیل شهادتنامه او وروسته له همدې پانتون څخه د تاریخ په برخه کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. ارواښاد کاکړه مال چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر و، پر افغانستان د شوروي د یرغل په وړاندې آواز اوچت کړ. د وخت رژیم ونه شوای زغملی او په 15 کاله باندې محکوم کړ. د ارواښاد کاکړ د بند موضوع د نړیوالې ټولنې پراخې غندنې او نیوکې راوپارولې. هغه د عفی نړیوال سازمان لخوا د زمیر د زندانی په نوم وپیژندل شو او په پایله کې د نړیوالو اعتراضونو په اساس له بنده آزاد شو. مرحوم کاکړ له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېده او د خپل ژوند په وروستۍ لسیزه کې ژباړې کولې او اووه کتابونه یې ولیکل. رو دې خات او یاد دې تلپاتې وي. زموږ همکار احمد شیبر 10 کاله مخکې په پراګ کې مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته.
تاسو په وروستیو کې په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی دی، د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ، د امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. تر دې مخته هم ستاسو آثار اکثره د معاصر افغانستان تاریخ نه رانغاړي او په مخکینی تاریخ باندې ډېر تمرکز کړی دی. علت یې څه دی؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولی هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یاد څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد که له آمو سین در اباسین پوری پوری د افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دیو دولت او سیاسي نظم په منځ کې راو او دا د افغانانو لپاره
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب نس تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته داشو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدې شي پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب کړ
هغه مې دی لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دا یادداشتونه چې وو دا راپورټونه چې وو دا آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوی وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه وو په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي دا په وخت په لندن کې چې ووم اول ته آرشیفي مرکز معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان پوسیدل در ټول کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی د خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسو پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وی الته د استخباراتي مواد چغیر ټولول خو هغه د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښه هغه پیښه چې سره کوم چې پیښه شوې دي د هغه باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکړي نو له همدې داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ بنوي
تاسو لکه څنګه چې زه معلومات لرم تاسو د افغانستان په معاصر تاریخ باندې هم څلیکل کوي دا اوس په دې وختونو کې تر څه حد پورې د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او راتولو کړه اسناد باندې تاسو اعتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي چې ارشیفونه کې کېږي شوي وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه مشاهده د کتون نه بخي لیکلي چې اتمان بدا اما دا خودغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې ویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخی دقیق د میتود په دقیق استفاده سره تر استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پیښ شوي د هغه ښه یو آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو او مسله د ګروموف کتاب د پښتو په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره بده. یعنی تولیز دولو سره اتکاب یو باندک شي کولای، اما فقط مختلف و خاص و موضوعات باره که آغا لیکنه ده ده آغا معلومات دی پا همه موضوع که نور معلومات هم دی دا بیا سر پرتلکهی مقایسکهی خپل عقل و زکاوند هم کاره. یو مورخ یو تاریخ پو تا دا لازمه ده چه فقط یعنی آغا باید واقعی یو زکی او مستعد سره هم بی دقا قوه دی تفکیک و لی دقا تفکیک قوه و لی دقا سم ده دقا ناسم ده دقا پروپاگند ده دقا تبلیغ ده.
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو. لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډی رو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه تور نه ویسي د شین اسم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او له ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوه مشکل په دې نه دی چې منابع دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید دا ټول ولولي. د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نامه د افغانستان دی، د محمد داود کودتا، د حافظ لامین کودتا، د شوربانو یرغل. زه تر هغه اندازې چې زما د لاس شوي دغه اثر مې د مختلفو منابع، مختلفو اشخاصو، د موافق او مخالف، د ضد و نقیض برابر کړي دي، او د هغه لوی کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد نه په خپل تاریخ کې د هغه نه استفاده وکړم چې زما په نظر هغه درست دي. او د دې لپاره چې ګویا څه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وی چې په تاریخ کې په مغه وختونو کې دغه پیښې څنګه پیښې شوې دي. د مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی. ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخون احیا کی او خلصتون که تیوراند کی.
استاد جن شان په معاصر تاریخ کې چې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، د مثلا زوړو مسجد حافظ الامین باندې کورتا او سو کورم په کابل کې، بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل. خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولی شي دغه درست ده او دغه درست نه ده. دوی کې هغه دغه نشریې چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویلې د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښې را برسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي، څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړي دي؟
نو خو ما یعنی په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي، ځینې وایي ما ته چې زما نوم اخله او ځینې وایي چې نوم اخله، له هغې سره ما مرکې هم کړي، علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې متعلق هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي. له ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي.
در وخت کاکړ د لیکنو په اړه ویل کی چې دوی په نوی میتود تر سره کړي. همدا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه. ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکر د افغانستان یو لوی علمی شخصیت و د کابل د ادبیاتو بشری علومو پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب یې علمي او مسلکي زده کړې وکړې. هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکارېږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې. دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوې وي، نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یوه ملي انسان پیسې کار واخیست. ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو، یا د غرض لاسونو لیکلي وو، یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو. ده کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي، نو په دې اساس د ده تاریخونه ډیر ارزښت لري.
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخه ډیره توجه کوله.
بله، کاکل صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غیږه کې څېړله. مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو، په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې، تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې، اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې چې راغلي وو. ده په دې برخه کې یو کتاب لیک د تاریخ د نظره د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی، او هغه ځایونه چې د انتقاد پې درلود، هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو، په تاریخي اسنادو، په حقوقي اسنادو.
د مرحوم کاکړ د کار شیوا او میتود څنګه وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفیع.
ټول هغه مواد چې د یوه تاریخ په برخه کې د ده لاسته ورتلل، ده د ټولو نه استفاده نه کول. د هغه کره کول، هغه چې ده ته باوري وو، هغه چې د اصولو له مخې باوري وو، د هغو نه به استفاده کول او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې. د خپل اسنادو او حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول، بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي د هغو نه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه د تیوري چې ده ته یې لارښوونه کوله چې په کوم کتاب څنګه باور وشي، په هغو سترګو د کتابونو ته کتل، نقد کول یې د چا سره په شخصي حب و بغض دا کار نه کاوه، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوري سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول، او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو، د هغو نه وروسته به استفاده ځینې کول. دی ملي شخصیت و په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی، له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي، په هغو یې تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمیر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر ښاغلي زرین انځور سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
انځور صاحب، پوهان صاحب، د خدای وبخښي، د تاریخ په برخه کې د دوی د
لیکنو پیسې کې ویل کی چې ډېری د افغانستان د معاصر تاریخ پیسې کړي دي. تاسو هم د دوی یو شمیر آثار چاپ کړي دي او له دوی سره مولا نږدې بلد وې، د دوی د کار له شوي سره تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي.
هغه وخت چې د په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډیره فعاله وه، اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته را انتقال شوې ده دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د پانسپ د فکر کوم چې پنځه په شاوخوا کې آثار مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکړ د افغانستان د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ لپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت ارز کومه. واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره یو ډیره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهان صاحب د علمي کار، د تحقیقي کار او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به په ډېر لنډي سره تاسو ته ارز کومه. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخصې وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99 په سلو کې د افغانستان تاریخ او په تیره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د ده د کار میتود داسې و چې ده به د هر یو موضوع دپاره چې وغواړي تحقیق وکړي بیلابیل منابع به یې پلټلې، اسناد به یې پیدا کوله. داسې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې دپاره یا د تایید دپاره یې اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر دپاره، د یو مشخصې ایډیولوژۍ دپاره، د یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي د هغې دپاره اسناد لټوي. خو هغه اسناد چې بیا د ده د نظریې په رد کې واقع شي هغه یو خطه کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا وه چې د خپله مخکې نه یوه نظریه نه قایموله، د په تحقیق کې څه مواد چې د ده لاسته ورتل دی راټولوله او د نظریه هغه وخت قایمه ولا چې د اسناد او سقه اسناد بلاسته ورغله. بل د کار یو مهم اړخ دا و چې ډېر شکاکو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر له تاریخي نظر ډېر اهمیت لري. یو سقوي، بل دا چې لومړی لاس مواد وي، د ډېر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې کده ډیر ضرورت په وخت کې چې لومړی لاس مواد به نه پیدا کېدل او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه وو، په هغه صورت کې به د ډیره مراجعه کوله. زمونږ ډیر نور مهم غوره مورخین چې د مخکې وو، د دوی تاریخي څېړنې د دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهان صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک وو چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب، د دې آثارو نمونه یې که راته واخلئ چې تاسو چاپ کړي دي او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپه دي او یا بیا وروسته له تاسو نه نورو مطابعو چاپ کړي دي.
استاد زیات آثار لیکلي دي، همې لیکلي دي، همې له انګریزي ژبې یو شمېر آثار مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویه علومو او برخو په باب ژباړلي دي. مهم کتابونه په هم په انګریزي ژبه دي، هم په پښتو او دري ژبه، یعنې په دري ژبو باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د آثارو د معرفۍ په سلسله کې وشي، هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي، د استاد له آثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کیږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کیږي، د استاد د آثارو نه په هغې کې ډېره زیاته استفاده کیږي. د استاد په آثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه، د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی او د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې او په تیره بیا په فارس کې هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې، په دغه بیلابیلو برخو کې د دغه اثارو او د ډیر یو مهم اثر دی په تیر بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی او د لنې کمرغه دوه کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد له خوانه شوی وي په دغه عمر کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړی وي دام چاپ شوی دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب وروستنی اثر دی، یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب د تاریخي بنسټ لوري چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه ده په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر، طالبان او اسلامي بنسټ پالنه دام جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع یا د افغانستان د نفوس او تاریخ دا هم د دې زیاتره برخه د دغه کتاب په هانس ایبلی کې د البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعې په حیث هم چاپ شوې ده او د سپی د څېړنو د مرکز له خوا چاپ شوې ده. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنې و ډېر غوره مجموعه ده. د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې دام د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیلامه دام د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار ترجمه کړي هم دي. د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنې پرنسپونه، جنگ او زموږ نړۍ، تاریخ څه ته وایي، د یو مشهور کتابو د کابل سلطنت بیان، دا د الفنستن یو مهم اثر دی د افغانستان د تاریخ په باب، په تیر بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب چې دا پوهن صاحب ترجمه کړی دی. د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوې وه. خاطرې او د یوې لنډې دورې تاریخ دا د محمود طرزي یوه لیکنه وه چې مخکې د دې نه چې په اصلي متن چې فارسي دی چې چاپ شي دا په انګریزي ترجمه شوې وه. استاد د انګریزي نه ترجمه کړې ده په پښتو. د پوهنې فلسفي بنسټونه، دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې، د ادبیاتو په حق لایم ځینې لیکنې کړي دي. د ګور کې لیکنې د یو رسالې په حیث ترجمه کړي وي د ادبیاتو په حق له عصري نړۍ، د سیاست په اړه د برتانویانو تګلاره، دا دي او یو شمېر نور اثار په انګریزي ژبه د یو شمېر ډېر مهم اثار په تیر بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوي مدرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه، د افغانستان ډیپلوماتیک تاریخ، دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو اثارو نه دي. او یوه وروستۍ خبره هم چې غواړم درته وکړم هغه دا ده چې استاد لنډې کیسې هم لیکلي دي.
انزور صاحب، یو بنسټ هم دا د کاکړ صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی آثار خپروي، څه فکر کوئ څومره به د ده آثار ناچاپ وي؟
استاد د علمي کار ډېر زیات علاقه مند و، اصلا بې له لیکنې نه بل کار نه درلود. هغه وخت چې په جرمني کې زوم او د سر به همیشه په تماس کې، او دیا به هم جرمني ته زموږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ، یعنی یو څلور پنځه غونډو ته دی مسلسل راغلی دی. په ټولو علمي او اکاډمیکو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی، آثار یې موږ ته راکړي، مقالې لوستې دي. اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه. او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا له دوه او درې کلونو راهیسې فعال دی، مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی، او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي. سره دی چې پنځه آثار یې تر اوسه پورې چاپ کړي دي چې دا ناچاپ آثارو د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد دغه آثار چې اوس نشته دی، یعنی چاپ شوی دی خو نایابو آثارو کې دي، دا هم بیرته چاپ کی. او د ده یو شمیر ناچاپ آثار هم وو چې هغه به له خیره سره امید دی چې د ده د کورنۍ له لوري تنظیم و ترتیب شي او د دغه بنسټ له خوا نه به چاپ شي. په دې کې یو شمیر ترجمې هم دي او د ده یو شمیر خپلې لیکنې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ده هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډیر مهم دي تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي، او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دري او په پښتو ترجمه شي.
ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دیوه تکړه مسل میرلی وطن دوست لکابو شلو کلونو رئیسی د بی بی سی پر رادیویی ډرامه کې د ناظر نقش لوباو. د د تکه کلامونه او په ډرامه کې لره امداد سره مکالمه ډیره جالبه وي. په ورستو کلونو کې په دې ډرامه کې د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوباوه چې په دې ډرامه کې وطن دوست ناظر وو. زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه ښاغلی گردش پوښتلی. د مرکې اورېدلو ته مو رابولم.
تیر ماښام که مازیګر وو، وطن دوست صاحب په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو چې پښه یې وښویده، د زینو نه لاندې وغورځېده. نو په دې کې سر ته یې ډېره سخته صدمه ورسېده. نو بیا شبهخانې ته انتقال کړی وو. نو هلته اگر چې عملیات د سر عملیات یې ورته کړی وو، خو نتیجه یې ور نه کړه. وطن دوست صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بله جناب گردش صاحب، وطن دوست نوی کور نوی ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی وو، د ناظر رول یې لوبولو. څومره په خپل رول کې په دغه ډرامه کې وطن دوست بریالی وو؟
زه په لنډه درته ووایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطن دوست داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطن دوست د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و، او وطن دوست د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بی دی وطن دوست دغه ډرامه نه د فکر وکړي چې خپل نیم اثر لاس ورکړي. کله چې ما سره لوبیده، وطن دوست اکثرا وخت ما د فکر کاوه چې زه نن ښه نه یم، شاید زه ښه ونه لوبیږم، یا خسته وم، یا بل رقم. خو د وطن دوست لوبیدل زما په څنګ کې بیا داسې و چې زمینه را ته مساعدوله، داسې پاسونه به راکاوه چې ما ته انرژي راکول، ما ورسره تمثیل کوو. یعنی ما ځان ډیر راحت احساس کوو ورسره. داسې مې فکر کوو چې مثلا په یو غرب مې تکیه وهلې ده. وطن دوست زموږ لپاره ډیره غټه ځای ده، ډیره غټه ځای ده د هنر په ډګر کې، داسې د شعر او موسیقۍ په ډګر کې.
گردش صاحب، د شعر موسیقۍ ډګر ته هم راتلل پښتون مې پښتنه کوم، تاسې هم یو پیژندل شوی سندرغاړی د افغانستان. وطن دوست چې د شعر او موسیقۍ په برخه کې څومره کار کړی دی، دا تر څومره معاصر او پښتو موسیقۍ ته؟
وطن دوست داسې وبوله لکه په افغانستان کې زموږ ګلزوان استاد. همغسې چې ګلزمان استاد په سوونو کمپوزونه جوړ کړي دي هنرمندانو ته، وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاین نه هیخوا ته سندرغاړو سره 50 کاله کېږي چې دی لګیا وو. شیرونه ورکولو او کمپوزونه ورکولو، تصنیفونه ورته جوړولو. وطن دوست د موسیقۍ په رمز او نبض باندې ډېر بلد سړی وو. دین تاسو چې دغه 13-15 کاله چې د څه سندرغاړي چې خو سندغه دوګونی سندرغاړي چې سندري ویلي دي، نارینه او خزینه، نن دغه اکثره شیرونه د وطن دوستي، اکثره کمپوزونه د وطن دوستي، اکثره تصنیفونه د وطن دوستي. وطن دوست د موسیقي په اداره او په نبض ډیر خپید، اته ډیر خلک خپل کاسټونه ورته وړاندې کول چې ته به زما کاسټ تنظیمای، ته به جوړای. برلاوه دی هغه ډیر شاعر وو، د سمو چې आवाज عادي خلک دغه شیرونه ووي. تاسو د استاد خیال محمد اڅندرو کې داسې شیرونه پیدا کولای شي چې هغه د وطن دوست شیرونه دي. نو وطن دوست یوازې د تمثیل د برخې یو 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 اتل نو، بلکې د موسیقي د ډګر
شیر کې د عواطف څه ډول اسهار ورته په نننی ادبي باس کې خاغلی درمل امدا پښتنه ځوابوي. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
پریزنت کول یا د عواطف اظهارول دوه ډول دي، یو ذهنی اظهار دی، یو عینی. ذهنی اظهار دا ده چې شاعر چې دیوی حادثې نه متاثر شوی یا دیوی پیښې نه څه تاثر اخیستی، هغه تاثر په خپل شعر کې شریک، یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیښې په اړه څه برداشت لرم. دا د عواطفو د تصویرولو ډیره کامیابه لار نه ده، ځکه په دې کې مونږ ژاړو، مونږ خواندو، مونږ وای وای وایو، وسوم، اوف اوف وایو، او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه. بله عیني طریقه ده، عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو، هغه په عیني ډول داسې انځور کړو، دغسې وښیو چې لوستونکی په خپله خوښه په هغه عاطفي تجربه کې راشریک شي، که مونږ ژړېدلو یو راسره وژاړي، او که سرور بخونکي وي هغه ته سرور وبخي. مثلا تاسو دغه دوه شعرونه سره مقایسه کوي، په دواړه شعرونه د لوی شاعر درویش دورانی دي چې چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنگ شي. بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. او دویم شعر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه. په دې لومړي شعر کې شاعر وایي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي، د جنگ په وړاندې خپل کرکه خي او خپل عاطفي عکس العمل خي. دا د عواطفو ذهني پریزنت دی چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې نهایت دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ بد شی دی او دغه جنگ د اخري جنگ شي، نور د جنگ ونه شي. خو په د دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه، لوستونکی خپله په عاطفي تجربه کې راشریکېږي. لوستونکی فکر کوي چې خو په قبرونو کې مزل، په قبرونو کې تګ، هغه خپله وایي چې دا نه همواري خو څه شي پیدا کړه، دا لار خو مخکې هواره اوس نه دی هواره، ده قبرونه او قبرونه ولې نه پیدا کېږي، جنگ شوی. او دی خپله دې نتیجې ته رسېږي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. په دې لحاظ دغه دویم ډول پریزنټیشن دی عواطفو چې دی دې ته عینی اظهار وایي. دا کله کله ډیر موثر وي او کچری شاعران وپیشي چې عواطف په عینی شکل ترسیم کړي چې لوستونکی یا اوریدونکی په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې راشریک شي ډیر به کمیابي. په ذهني ډول کې مونږ لوستونکي ته زارې کوو، د نمایشي جوه خبره ده چې کله چې مونږ یو لوستونکي ته وایو چې دغه شاعر ډیر سرور بخونکی دی، دا شاعر ډیر ښکلی دی، دا شاعر ډیر زورونکی دی، تروشه مصر وژړه یا مصر وخونده یا دغه شي ته خوشحال شه، ولې د دې په ځای د مغه په دې صفت نه ورته ولې مغه ورته توصیفونه ورته ترسیموي نه، چې هغه په خپله په سرور په ژړا په خندا کې را شریک شي، په خپله خوښه را شریک شي. نو ځکه ویلی شو چې زمونږ په شاعرۍ کې په دې تیرو وختونو کې چې د جنگ په وړاندې خصوصا یا د جنگ په وړاندې کومه شاعري شوې دی، بدرنګۍ په وړاندې او د ټولنیزو حالاتو د خرابېدو په وړاندې، د ناامنیو په وړاندې، دا د نیمې پېړۍ جنجالونو په وړاندې چې کومه شاعري شوې، په دغو کې ډېره کمه شاعري دغسې ده چې هغوی عواطف په عیني ډول انځوروي. مثلا تاسې ته کروان صاحب وایي چې غرونه مه وهئ، څنګلونه مه وهئ، تبرونه مات کوئ، د ځنګلونو وهل د چا په خیر نه دي، ته به دغومره مصیر نه وي. خو که کله ووایي چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چینار نه لري، دا د عواطفو عیني پریزنټیشن دی. او دا ځکه ډېر جاویدان شعر دی چې موږ ته د جنگ نه راپاتې یا د تبرونو د وهلو نه راپاتې کومه غمیزه چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي، موږ خپله پوهیږو چې کیسه څه شی دی. او یا مثلا د کروان صاحب یو بل شعر دی چې تر منځه یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس، ویل منځ یې چې اوس لاس په نختر څنګه واړو. دا هم د عواطفو عینی پریزنټ دی. شاعر نه وایي چې زموږ سره په لمنځو په نختر وژاړئ، خو وایي چې د لمنځو د نخترو د ویلو نه دغسې یو لویه فاجعه، دغسې یو لویه تراژیدي رامنځته شوې، او د خپله لوستونکی په عاطفي تجربه کې راشریکوي.
که دا بس راټول کړو ډاکټر صاحب، نو لنډ لنډ به څه راته ووایي؟
اول خبره دا ده چې عواطف د شعر یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده. که چیرې په یو شعر کې عواطف نه وي، هغه شعر داسې دی لکه په جسم کې چې روح نه وي. او په هغه شعر کې که تخیلات وي، که تصویرونه وي، او کار څه شی وي، خو چې د ژوند سره یوه رابطه ونه لري، یوه اړیکه ونه لري، موږ عالي شعر نشو ورته ویلی او ډېر ژوند هم نشي کولی، ځکه چې جسم په خپله نشي ګرځېدی په ټولنه کې. بله خبره دا ده چې د عواطفو او د شعر د نورو عناصرو تر منځ یو تناسب هم پکار دی. تناسب داسې دی چې عاطفه چې دی د شعر په ټولو عناصرو باید لاسبری وي، او دغه تصویرونه او نور اضافي حسن چې په شعر کې کوم دی چې هغه هم ورته ضرور دی، هغه باید موږ ته ورو ورو د عاطفې په ظرف کې رانقل شي او په یو عاطفي حالت کې موږ حس کړو. دریمه خبره دا ده چې کچیر عواطف د شخصي په ځای یا د شخصي دلچسپیو نه راځيګیدلي شعرونه په ځای، دا ډېره ښه ده چې زموږ عواطف اقلن اجتماعي یو یا لویه خبره ده چې انساني وي، ځکه چې دغه سې شعرونه بیا د ټولو انسانانو دپاره د اورېدو یو څه لري، او په هغې عاطفي تجربه کې ټول انسانان راشریکېدای شي. او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې زموږ سره لوستونکی زموږ په عاطفي تجربه کې راشریک شي، دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیموو، د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو، داسې به نه وایو چې زه وسوم، جنگ ښه شی نه دی، جنگ دې ورک شي، سوله ډېره ښه ده، سوله به یې دروشي، دا داسې دی لکه وچ واز او خلک را بل چې ماته وژاړه یا وخانده. او تر دې مهمه طریقه د عواطفو د عیني انځورولو طریقه ده چې موږ هغه صحنه انځور کړو چې موږ یې عاطفي کړي یو، هغسې انځور کړو چې په هغې کې هغه کوالټي هغه قوت وو چې موږ یې متاثر کړو او موږ د عاطفي حالت پیدا کړو. کچیرې ته عواطف په عینی ډول انځور کې او هغه تصویر لوستونکي وکړي بیا په فعالانه او وقتی شکل زموږ په عاطفي تجربه کې شریکیږي او دا هغه هنر د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده.
ډیره مننه.
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.